السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله سنګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم او رچې نن په کابل کې د وسلوالو مخالفینو بریټ د دریو بریټګرو په وجل کېدو او د دوو پولیسو په ټپ کېدو پای ته ورسید. لومړی بریټګرو د کابل په ځینو سیمو راکټونو وتوغول او وروسته له افغان پوځیانو سره نښته وکړه چې په نتیجه کې درې واړه بریټګر وجل شول. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د اختر په مناسبت په پیغام کې د سولې او اوربند یادونه وکړه. هغه د کابل نننۍ راکټي بریدونو ته هم اشاره وکړه او ویل چې په دې سره د افغانانو اراده نشي کمزوره کېده. نور مهم مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې فرشته جلال زئی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وایي.
په مکرده مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ور بیا د جګړې د بندیدو پر اهمیت ټینګار وکړ. په کابل کې د ریکا خانی په کوڅه کې وسلواله حمله پای ته ورسېده. وسلوالو طالبانو یو سلو شپېته ملکي وګړي چې کندوز ته نږدې د کابل له لارې د موټرو کښته کړې ول خوشي کړل. او ایران وایي و جنګي جټ الوتکه جوړه کړې چې ټول مواد یې د ایران کورنۍ محصول دی. پوره خبر نواوري د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ولسته د اختر په وینا کې پر کابل شار د راکټي حملو په اړه وویل چې افغانان د راکټ تهدید ته نه تسلیمیږي.
که دوی فکر کوي چې د راکټو په حملو لاندې دا ولس سر ټیټوي بیا د فکر وکړي. دا ولس اوچت ولس ده، درېدلی ولس ده او همیشه و د خپل استقلال او خپل اسلامي اناناتونه دفاع وکړي.
د ښاغلي غنی د دې خبرو پر مهال اورېدل کېدل چې پر کابل باندې د راکټو حمله کیږي. د رپورټونو پر اساس نن په کابل شار باندې 12 راکټ توغول سوي دي. د کابل پولیسو ویلي چې یو راکټ ارګ ته نږدې او دوه هم په کابل کې د امریکا سفارت او د ناتو قرارګاه ته نږدې لګېدلې دي. د تلفاتو په اړه په دې ارتباط څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل شهر په لومړۍ ناحیه کې د ریکاخانی په کوڅه کې وسلواله حمله پای ته ورسېده. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته نن وویل چې حمله دوه یا دریو کسانو کړې وه چې نجیب دانش هغوی ته د تروریستانو خطاب وکړ او ویل چې هغوی ټول وژل سوي دي.
حمله که امروز صبح مربوطات اوزی اول این است یک بخشی که عملیات ما ختم است. تروریست ها که احتمالا بین دو تا سه نفر یا کم بیش دمی
دو از موج عملیات پای ترسیدلی دی. دو یادره تروریستان چی پدی حمله که لاس ولاد وجل سوی دی او پا دقه حمله که یوازی دو پولیس زخمیان دی چی روختیایی حالتی شدی. د افغانستان پوځي هليكوپټر نن د کابل د زاړه شهر د ایتکا جماعت او شاخوا سیمو پر سر مکررن پروازونه کول. په کابل کې د نننیو حملو مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. وسوالو طالبانو یو سلو شپېته ملکي وګړي چې کندوز ته نږدې د کابل له لارې نیولي ول خوشې کړل. یوه افغان چارواکي رویټرز خبري اژانس ته نن ویلي چې وسوالو طالبانو شل عسکر او پولیس ورسره بیولي دي. طالبانو پرون 200 کسان چې له کندوز د کابل پر لور روان ول له موټر وکښته کړل. دا خبر ته کندوز د ولایتي شورای وغړي غلام ربانی هم تایید کړی او ویلي دي چې وسلوالو طالبانو شل پولیس او عسکر نامعلوم ځای ته ورسره بیولي دي. رویټرز وایي چې د وسلوالو طالبانو دوه قمندانانو د ملکي وګړو د خوشي کولو خبر تایید کړی دی. ایران یو جنگی الوتکه جوړه کړی چې ټول مواد یې د ایران کورنۍ محصول دی. د ایران دولتي ټلویزیون نن د ایران ولسمشر حسن روحانی ښکاره کړ چې د نوي جټ الوتکې د پیلوټ په کابین کې ناست دی او د ایران د جنگی الوتکه د هغه هیواد د ملي دفاعي صنعت په نندارتون کې ښودل سوې ده. دا د ایران د جنگی الوتکو څلورم نسل دی. د ایران دولتي خبري اژانس تسنیم ویلي چې د الوتکه سل په سلو کې پخپله په ایران کې جوړه سوې او پرمختللی ټکنالوژي او رادار سیستم لري. پن انټرنیشنل نن ویلي چې د اوکراینی لیکوال او فلم جوړونکي اولیه سینسوف د غذایي اتصاب سلم ورځ به ولمانځي. په دې مناسبت به پن انټرنیشنل نن په لندن کې د روسیې په سفارت کې هم مراسم جوړ کړي. اوکراینی لیکوال او فلم جوړون کې اوله سنسوف د روسیې لوري د کریمیا د اشغال لستر مخالفانو دی. د روسیې محکمه هغه په 2015 میلادي کال کې د تروریزم په تور په 40 کاله زندان محکوم کړ. او د چک جمهوریت او د سلوواکیا خلک نن د هغې ورځې 15مه کلیزه لمانځي چې د پخواني شوروي اتحاد ټانکونو په پراګ ښار کې د اصلاح غوښتونکو پاڅون کوونکو حرکتونه یا وځپل. په پخوانۍ چکو سلوواکیا کې د کمونیست ګوند مشر الکساندر بابوچیک غوښتل چې د هغه مهال پر دیکتاتوري رژیم د اصلاحاتو په مرسته بشر دوستانه مخه یې واچوي. د پخواني شوروي اتحاد عسکرو چې له ختیځ آلمان، هنګري، پولند او بلغاریا هم عسکرو بدرګه کول د 1918 میلادي کال د اګست په 26مه نیټه پخوانۍ چکو سلوواکیا اشغال کړه او بالاخره په 1921 میلادي کال کې دا اشغال پای ته ورسېد. د پخواني شوروي ځواکونو لوري د چکوسلواکیا د اشغال پر مهال 103 تنه وژل شوي وه.
خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې نن په کابل کې د بریدګرو برید د دریو وسلوالو مخالفینو په وژل کېدو د دوو پولیسو په ټپي کېدو پای ته ورسېد.
په عملیات مو ختم است. ترورستا احتمالا بین 2 تا 3 نفر یا کم بیش کمی تعداد باشن کشته شدین.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اختر په مناسبت پیغام ورکړ. د سولې اوربند مسله یاد کړه او همدار از یو کسانو ته چې سولې اوربند نه کوي هم یو څه وویل.
پول هغه افراد چې توطعه باندې باور لري، وینې باندې باورمندي، نن به هغه سه اعمال وکړي چې د افغانستان د ولس آرامي په خطر کې و.
چې اختر دی د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو هم د ملي ټیم د مینیجر په صفحې باندې په فیسبوک باندې خپل پیغامونه ورکړي دي او ما هم تاسو ته لنډه برخه راخیستم.
زمون د سیختری چې اومده علاقان سره لوبه کوي د لوبه ناراضي د شپې وي د شي سار راجیک شو مونږو کو جماعت کې بل د غاړې ورکو نو هغه خلک خوش نصیب دي چې کم چې بخپل یواد خپل کورنۍ سره اختر تیری.
بیا مو هم اختر مبارک راځو. لومړی مطلب ته راکټي حمله او ډلیز بریت په کابل ښار کې د اختر په لومړی ورځ د خلکو ګڼه ګوڼه کمرنګ کړې و. وسلواله مخالفینو نن سهار د کابل ښار په بیلابیلو سیمو راکټونه وتوغول او څو وسلوال د لومړی امنیتي او ځی اړوند یو مارکیټ ته ننوتل. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وی په دغه پیښه کې 2 پولیس ټپیان شوي او 3 بریدګر ووژل شول. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان ویوي د اختر په لومړی ورځ دغو بریدونو د کابل ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په کابل ښار کې د شدید امنیتی تدابیرو له نیول کېدو سره سره په دغه ښار د راکټي حملو سربیره وسلوالو وکړی شول چې د 2 ساعتونو لپاره له افغان ځواکونو سره جګړه وکړي. وسلوالو مخالفینو د سې شنبې سهار شاوخوا 9 بجې کله چې ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر د لمانځه لاده کولو وروسته پارک کې وینا کوله د کابل په بیلابیلو سیمو راکټونه وتوغول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه راکټونه د بیلابیلو امنیتي حوزو په مربوطاتو کې لګیدلي خو د دقیق ځای په اړه څه نه وایي. دغه وزارت وایي نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل چې د کابل د لومړی امنیتي حوزې اړوند په یو مارکیټ د وسلوالو ډلیزه حمله د بریدګرو په وژلو پای ته ورسېده.
حمله کې امروز صبح مربوطات حوزې اول این است یک بخشی که
د وی یو شمیر تورستانو د راکټي حمله په توغولو سره د لومړی، دویم، نهم او لسم امنیتي حوزې اړوند د استوګنې سیمې په نخښه کړي. هغه چې ډلیز حمله یې کړې و پر وړاندې زموږ عملیات پای ته ورسېدل. 2 یا 3 تورستان ووژل شول. د راکټو حمله له کبله زموږ 2 پولیس برسیرن ټپیان شوي او خوشبختانه نور مرګ ژوبل نه لري.
سطحی مجروز وضعیتشان کاملا خوب است، دیگر تلفات و خسارات ندارد.
دو خاغلی دانش بخبر بریدگر دو ایدگر جمعچات دو ماهی پلورولو یو مارکیت تننویتی و اول افغان زوکونو سرای جگره کولا. دا پداس حال که دا چه دلوی اختر دا را رسیدو لکبلا پا کابل خار که کلک امنیتی تدابیر نیول شویدی. دا روان اونه دا دوشنبه پرز امنیتی مسئولین و دارد ورکر چه دا کابل خار امنیت تامین شوی او دا دی خار و سیدون که دی پا دارد زده دا اختر مراسم منمنزی. خلا دی پیخی و روس دا کابل خاریان و اندیخنی زیاده شوی او وی چه امنیتی زوکونه و نتوانی دل چه آن دا اختر دا لمره و رزی امنیت هم تینگ کری. دا امنیتی چار و یوش میرکار پوهان هم وی چه دا غا پیخی دا کابل خاریان اندیخمن کردی دی. خلا دل باری عرز بیا پدی باورده چه دا غو دول پیخ و مخنیوه آسان و ساده کار نده.
دا نتنها دا افغانستان و لس طول مایوس که بخاص توگه دا کابل شهران، اما پا مجموع که دا نسو ویلی چی امنیتی زواکونو امنیت ندی تامین کردی. تروریستی اعمال پا اروپا که حتی پا امریکا که تاس شاید یست. او دا جنگ هم دلویو سیمیزو استخباراتی کری لخواه چخه تحمل شویدی.
تر دې دمه د دغه پیخي مسولیت لا چان نه دی منلی. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سی شمې پورس پارک کې د اختر ل لمانځه وروسته په کابل ښار د راکټي حملو پر مهال وویل چې افغانان سوله خواړي او دغه ډول پیخي د پرمختګ مخه نشي نیولی. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادي راډیو څخه.
مرانه چه ازادی راژیو تمو اغوگنی والیم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی هغا دلی چه لاهم پا جگره او وینی توی وینی باور لری پا زیان که دی او پا دی سر نشی که ولی دا افغانان و ارادی بدلی کلی. که غلی غنی دا سی شمی پرست پار که دا لوی اختر دا المنزه ترادا کولو روست یا وار بیارتنگار وکر چه دا حکومت لوری ایلان چه وی اوربند مشروط ده. دا بدا سال که دا چه دروانی اونه دا یک شمی پرست دا وصله والو طالبانو پر زد دری میشتنه اوربند دا افغان ولسمشر لخوا ایلان شو و دا شرطی که خود چه طالبان هم باید اوربند وکی. اکرام الله اکرام پا دیر دا ریپورت جو کرده.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر د لمانځه تر د کول وروسته د افغانستان او نړۍ مسلمانانو ته دغه اختر مبارکي وویله. ښاغلي غنی له لمانځه وروسته په یوه لنډه وینا کې د اوربند او د سولې په مسلو بحث وکړو. نوموړي وویل چې دا اوربند مشروط دی او هغه وخت نافذیږي چې وسله وال طالبان هم اوربند اعلان کړي. همداشان د ولسمشر د وینا پر مهال د کابل پر ښار د یو شمېر راکټونو د توغولو غږونه هم واورېدل شول چې ښاغلي غنی ورته په خپلو خبرو کې هم اشاره وکړه.
ما اعلان آتش بس کردیم مشروط برای این که آتش بس دو طرفه باشه، اما پول چه هغه گروپونه، هغه افراد چه توطئه باندې باور لري، وینې باندې باورمندی، نن به هغه سه اعمالو که چه در افغانستان د ولس آرامی به خطر کې واچي، که دوی فکر کوي چه د راکټو په حملو لاندې دا ولس سر کټي، بیا د فکر وکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د رواني اون یک شنبه په ورځ د هیواد د خپلواکۍ د 99 کلیزی په ویاړ په جوړه شوې غونډه کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې په مشروطه توګه د درې میاشتنی اوربند اعلان وکړ. ښاغلی غنی ویلي د وسلوالو پر ضد د حکومت اوربند هغه وخت نافذیږي تر هغې وخته چې وسلوال طالبان اوربند اعلانوي. که څه هم طالبانو تر اوسه په رسمي توګه د اوربند په اړه خپل دریځ نه دی په ډاګه کړی، خو رویټرز خبري اژانس تېره ورځ د دوو طالب قمندانانو له خولې چې نومونه یې نه دي یاد شوي ویلي چې د طالبان نو مشر مولا هیبت الله د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا اعلان شوی اوربند رد کړی دی. یو طالب قماندان د نوم د نخودلو په شرط رویټرز خبري ایجنسی ویلي په کوچنی اختر کې اعلان شوی اوربند د امریکایي ځواکونو په ګټه تمام شو او دوی بیا نه غواړي اوربند وکړي. له دې وړاندې د تیر کوچنی اختر په 15 ورځو کې چې وروسته تمدید شو هم افغان ولسمشر د وسلوالو طالبانو پر ضد اوربند اعلان کړی و چې په مقابل کې وسلوالو طالبانو هم درې ورځنی اوربند وکړ چې دا مخالکو له تاوده هرکلی سره مخ شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر د لمانځه تر ادا کولو وروسته دا هم وویل چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د حکومت له اوربند په ملي او نړیواله کچه ملاتړ شوی دی. افغان ولسمشر د لوی اختر له لمانځه وروسته وویل چې د اسلامي نړۍ نږدې 3000 دیني عالمانو په وروستیو که فتوا ورکړه چې د افغانستان جګړه انتحار او انفجار هیڅ دینی توجیه نه لري. نوموړي همدا شان وویل چې د وروستیو نظر پوښتنو پر اساس په سلو کې 93 افغانان په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکي دي.
اقدامات ما بر اساس
دی وایي زموږ اقدامات د اسلامي نړۍ د عالمانو د متفق اجماع په اساس ترسره شول. 2900 دینی عالمانو د اندونیزیا، مکی او د ټولو اسلامي مرکزونو فتوا دا په ډاګه کوي چې د افغانستان جنگ انتحار او انفجار هیڅ دینی
دینی توجیه نلری.
جنگ بر انتحار بر انفجار وجود نداره.
د ولسمشر ویان محمد ارون چخانسوري تیر ورځ ویلی چې که وسلوال طالبان اوربن ونکړي د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو لوري باید د غډلې پر ضد عملیات دوام ولري. د امریکا متحده ایالاتو، ناټو او ملګرو ملتونو هم د ولسمشر محمد اشرف غني لوري د اعلان شوي اوربن هرکلی کړی او له وسلوالو طالبانو یې غوښتنه کړې چې بالمثل ګام واخلي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوږیستی یو شمېر افغان ځوانان وایي په هېواد کې روان اقتصادي فقر د اختر خوښۍ پیکه کړي. دوی وایي د حکومت له ژمنو سره سره ورځ تر بلې په هېواد کې د فقر کچه لوړیږي چې د دوی پر ټول ژوند ناوړه اغېز کړی. د افغانستان د ځوانانو د چارو معینیت بیا وایي په افغانستان کې د جګړې دوام د فقر د زیاتېدو یو لوی لامل دی. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس له کابله په یو راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې.
د اختر پر رسیدو یو شمیر افغان ځوانان وی په هیواد کې مخ پر زیاتیدون کې فقر او بیوسلی د دوی پر خوخی هم بد سویره غوړولای. دوی وی په هغه شکل چې لازم او د اختر لپاره ځکه چمتووالی نه دی نیولای چې اقتصادي وضعیت اجازه نه ورکوله. د کابل خار وسیدونکو محمد واصل وی اختر ته ډیر خوخت دی خو د خل منزل لپاره توان نه لري.
فقر سبب میشه که جوان ها اکثرا فکر همکاری و کمک با اعضای فامیل
دی. وی بیوزلی د دې سبب کیږي چې ډیری ځوانان د خپل ځان او کورنۍ له مسؤلیتونو په سمه توګه نشي وتلی او د اختر په څیر د خوښۍ شیبې په تش لاس تیروي.
امی ایده که پیشرو داریم ایدهای آینده این تجلیل مناسب نکنه.
د رسمي شمیرو له مخې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس د فقر د کرخې لاندې ژوند کوي چې دغه کچه په وروستیو کې زیاته شوې ده. څومو د وړاندې نړیوال بانک د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د فقر کچه د اندېښنې وړ وبلله او پر افغان حکومت غږ وکړ چې دغه پدیدې د له منځه وړلو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. که څه هم د ملي یووالي حکومت او په ځانګړې توګه ولسمشر محمد اشرف غني تل د بېوسلۍ د له منځه وړلو په برخه کې ژمنې کړي خو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي بیا په دې اړه انتقاد کوي. د کابل ښار اوسیدونکی محب الله چې ترکاري پلوري وایي د هرې ورځې په تېرېدو اقتصادي وضعیت خرابیږي او له خدای پرته بل له هیڅ چا د خپل حالت د ښه کېدو تمه نه لري.
پېته ګېډۍ یا سل ګېډۍ دغه خرڅوم سل یو نیم سل روپۍ پکې پاتې کیږي. هغه د کور مصرف مې نه کیږي نو دغلته لګیږي دغه کار کوو. د اختر راځي بسروري چې د رنګ نشته غیر له الله نه لباس چې نه لرو غیر له خدای نه
او خورګانی یو ورور تلار می ګردو کتی کړه. اختر کې منازو غوخی بسې ډوډۍ نت وی ایت تیار نه لر.
افغانستان په نړۍ کې یو له هغه محدود هیوادونو څخه ګڼل کیږي چې لا هم د پراخو طبي زیرمو په لرلو سره د نړۍ یو بیوسله او فقیر هیواد دی. د افغانستان د ځوانانو چارو معین ډاکټر کمال سادات وی په افغانستان کې روانه جګړه د دې لامل شوې چې د فقر د لمنځه وړلو په برخه کې جدي ګامونه پورته نشي. د ښاغلي سادات په خبره کې څه هم حکومت دغه پدیدې د لمنځوړلو په برخه کې اقدامات کړي خو پر افغانانو تپل شوی جګړې په ټولو مسایلو منفي اغېز کړی.
عموما کې بدبختی هغه ورځ شپه ورځو کې راغله چې په افغانستان کې جنگونه پیل شول. نږدې له څلوېښتو کلو زیات وخت کېږي چې جنگونه دي خو بیا هم موږ د ځوانانو د بهبود د ترقۍ دپاره پنځه کلنه ستراتیژي جوړه کړې ده. په راتلونکو پنځو کلونو کې به د ځوانانو په وضعیت کې تر ډېره بریده پورې ښهوالی راشي.
جګړه، بېسوادي، بېکاري، وچکالي او د حکومت له لوري د بنسټیزو پروژو نه پلي کول د فقر او بیوسلی لوی لاملونه ګڼل کیږي. یو شمیر دینی عالمان بیا وایي هغوی چې مالي امکانات ښه دي باید د بیوزلو په لاسنیوي سره خپل اسلامي او اخلاقي مسؤلیت ترسره کړي. دینی عالم احسان الحق حنفي:
څنګه که موږ نورې ډېرې اضافه پیسې لرو په ځای د دې چې موږ په لهو لعب باندې هغه پیسې مصرفوو، راځئ چې د یوې کونډې لاسنیوی وکړو، د یو یتیم کمیس ته تڼۍ جوړ واخلو او د یو سرتور سر ته یوه خوله پیدا کړو او د یو خطاب له پلوچې انسان او یتیم او نادر او ناچار کوته یو جوړه چپلکه واخلو. یعنی موږ به پر اختیا اختر منځلې وي، موږ به له احساساتو او له ایمانی جذباتو نه ډک اختر منځلې وي. خو خیری چې موږ به ځان ته لاس تر وړي وي چې هم به مخبل رب راضی کړی وي، هم به مخبل یو مسلمان رور او گاونډي او همسایه سره ښېګڼه کړی وي.
د خغلی حنفي په خبره دا چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی
او مطلق اوسیدون کی مسلمانان دی باید لمالی پلو غنی مسلمانان د نور لاسنیوی وکړي او په ټولنه کې د فقر او بیوسلۍ د لمنځوړلو لپاره خپل مسولیت ادا کړي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
آزادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا ولسمشر وایي د ترکیې په وړاندې به خپل دریز تر هغو نرم نه کړي چې انقرې امریکایي کشش خوشي کړی نه وي. ډونالډ ټرمپ پر روسیې د لګول شویو بندیزونو په اړه وویل چې که موسکو هغه څه وکړي چې د امریکا په ګټه وي، پر دې هیواد لګول شویو بندیزونو په لرې کولو به غور وکړي. په دې اړه رویټرز خبري اژانس د ولسمشر ټرمپ د خبرو مهمې برخې چې په څو مرکو کې ورسره کړي راخیستي. نوریاس نوري تفصیل اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوشنبه په ورځ وویل چې په ترکیه کې د یوه امریکایي پادری د خوشې کولو لپاره به د ترکیې هیڅ یوه غوښتنه ونه مني. ترامپ وویل دی دې ته هم اندېښنه نه لري چې د ده سخت دریز به د دغه اروپایي او پر یوه پیاوړي اقتصاد د بدلېدو په حال کې هیواد ته زیان ورسوي. ترامپ له رویترز آژانس سره په مرکه کې وویل د خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره موافقه کړې وه چې په اسرائیل کې د یوې ترکۍ د خوشې کېدو لپاره به پر اسرائیل فشار راوړي چې هغه خوشې کړي، او اسرائیل هم دا کار وکړ او اردوغان به هم امریکایي پادری اندریو برانسن پرېږدي چې له دې هېواده ووزي. ترامپ زیاته کړه د خپله ژمنه پر ځای کړې، خو د خواشنۍ خبره ده چې د ده سیال اردوغان تر اوسه دا کار نه دی کړی. برانسن د انقرې لخوا د تروریزم په ملاتړ تورن شوی او اوس په هغه هیواد کې نظربند دی، او که مجرم وپیژندل شي د 15 کلونو بند په سزا به محکوم شي. ترکیه له امریکا غواړي چې په هغه هیواد کې میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن چې انقرې په ترکیه کې د 2014 میلادي کال د ناکامې پوځي کودتا اصلي طرح بللی ور وسپاري. ګولن پر خپل ځان لګول شوي تورونه رد کړي او واشنګټن هم ترکیې ته د هغه له سپارلو ډډه کړې ده. د انقرې او واشنگتن ترمنځ د راپورته شوي کړکیچ په ترڅ کې ترامپ د ترکیې د المونیمو او وسپنې پر صادراتو ګمرکي تعرفې زیاتې کړي چې په نتیجه کې د دې هېواد پیسې لیرې خپل ارزښت په بېساري ډول له لاسه ورکړی دی. اردوغان پرون تور پورې کړل چې د ترکیې پر اقتصاد حمله شوې، خو د ده په خبره ترکیه دا توان لري چې له دغه مالي بحران ځان وباسي. ترکیه او امریکا چې دواړه د ناتو غړي او کلک متحدین دي، تر منځ اړیکې د ځینو نورو مسئلو پر سر هم خرابې شوې. یوه هم د انقرې لخوا له موسکو د S-400 هوایي مدافعې د توغندیو پیرل دي چې واشنګټن ورسره مخالف دی. ترکیه غواړي له هغه هېواد دغه پرمختللې وسلې وپیري چې امریکا پرې بندیزونه لګولي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل که موسکو هغه څه وکړي چې د امریکا په ګټه وي، پر دې هېواد لګول شوو بندیزونو په لرې کولو به غور وکړي. له رویټر سره په مرکه کې ترامپ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د هلسنګي په کتنه کې د هغو مسایلو په اړه چې د په خصوصي توګه له پوتین سره پرې خبرې کړي هم رڼا واچوله. ویل چې د اسرائیل د امنیت، د سوریې د وضعیت او د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د الحاق او همداشان د نورد سټریم دوه پایپ لاین په اړه چې جرمني ته به له روسیې ګاز لیږدوي له پوتین سره خبرې کړي. خو ترامپ وویل چې په دې کتنه کې پوتین دا مسله چې امریکا د پر روسي بندیزونه لري کړي نه در راپورته کړي، خو له دې سره سره به دای د دغو بندیزونو په لري کولو غور وکړي که د سوریا او اوکراین په څیر ځینو برخو کې روسیه رغنده ګامونه پورته کړي. هغه زیاته کړه که موسکو هغه څه چې موږ یې غواړو ترسره کړي، دای به هم د لګول شوو بندیزونو په لري کولو غور وکړي.
چک جمهوریت او سلواکیا نن په پراګ ښار کې د پخوانی شوروي اتحاد یرغل 50مه کلیز لمانځي. پخوانی شوروي اتحاد په 1918 میلادي کال د پراګ د سپرلی د حرکت د ځپلو په هدف د هغه مهال پر چکو سلواکیا پوځي یرغل وکړ. په همدې مناسبت نن په پراګ کې بیلابیل پروګرامونه او کنسرتونه تنظیم شوي دي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
50 کال وړاندې په همدې ورځ چې د اگست 18 سره سمون لري، د پخوانی شوروي اتحاد ټانکونو په پراګ ښار یرغل وکړ. شوروي ځواکونو د پراګ د سپرلی حرکت د ماتولو لپاره په پخوانی چکوسلواکیا کې پوځي مداخله وکړه. د پراګ د سپرلی حرکت د هغه وخت د کمونیست ګوند د مشر الکساندر دوبچک یو هڅه و چې مستبد سوسیالیستي رژیم اصلاح او هغې ته یو بشري رنګ ورکړي. د 1918 کال د اګست میاشت په 28 نیټه د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو چې په ختیځ جرمني، هنګري، بلغاریا او پولند کې میش ځواکونه هم ورسره ملو، د چکوسلواکیا اشغال پیل کړ. په 1991 کال کې د پخوانی شوروي اتحاد تر ړنګېدو مخکې چکوسلواکیا د شوروي ځواکونو له اشغال خلاص شوه. په دې مناسبت نن په چک جمهوریت او سلواکیا کې بیلابیل پروګرامونه، غونډې او کنسرتونه جوړ شوي دي. د پراګ ښار په زړه کې په ځانګړو مراسمو کې د هغو 1500 قربانیانو چې اکثره ځوانانو روح ته درناوی وشو چې په 1988 کال کې د سیمې ته د شوروي ځواکونو د داخلېدو مخه ونیوله. د چک صدر اعظم اندریو بابیش دې مراسمو ته وینا وکړه. د بابیش وینا تر ټول شو کسانو بیا د نوموړي پر ضد هم شعارونه ورکړل او د دې هیواد له کمونیست ګوند سره د واک د ویش پر مسئله پر هغه انتقادونه وکړل. د پراګ ښار په دې مراسمو کې د چک جمهوریت مشهوري سندرغاړي مارتا کوبیشووا هم ګډون وکړ. کوبیشووا په 1988 کال کې د پراګ د سپرلي د حرکت په غونډو کې برخه اخیستې وه او سندرې ورته هم ویلې وې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې د پروګرام په معرفي کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د تکړه بیټسمین شهزاد محمدي پیغام خپور کړ، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي د اختر په ورځو کې په آیرلند کې په لوبو بوخت دي. دوی پرون د آیرلند ټیم ته په 14 منډو ماته ورکړل. لومړی شل اوریزه لوبه وه. د افغانستان لخوا په 13 اورونو کې 116 منډې جوړې شوې. تر ټولو ډېرې منډې حضرت الله زازی وکړي، ورپسې اصغر افغان او بیا محمد شهزاد. حضرت الله زازی څلور او یا منډي وکړي په 3 بالونو شپږ چکی ولې او اتم څلوریزي. افغان لوبغاړو تر دغه لوبي ورسته به نه سبا ته بیا لوبه کوي، خو د سبانۍ لوبي مخکې نن د اختر جشن ولمانځه. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د مینیجر یا مدیر پر فیسبوک باندې دوی په ژوندۍ توګه وغږېدل. ما د دوی ځینې پیغامونه راخیستي، رالنډ کړي مي دي او دغه دی تاسو ته خبروم.
السلام علیکم، دلوی اختر مبارکی ملایو کی چې دا اختر ځان سره خوشالیان وروړي په افغانستان کې امن راشي او کوشش وکړي چې چانه سره غلطیانه شي وي لاړ شي، یو بل سره غاړې وکړي، مافیانې وکړي، سره راغون شي. یا الله دې وکړي چې موږ در روان میچونه دام وګټو. موږ ډېر ډېر دواګانې کم شي حج ته تللي، الله دې وکړي چې دا خو حج قبول شي. او هلته سعودي عرب نه موږ دواګانې راولېږي، ځکه چې موږ ډېر مهم میچونه په سر دي. مننه
شهزاد صاحب، ډېر اخترونه به مو بهر کړي وي او په کور کې به مو ډېر ځای کم کړي. کلم چې کرکټ شروع کړي
بالکل فرق دای د سی چی زمنګ چکل پکور ما اختر نو د اختر نه یو دوه ورځې مخکې ځان سره ماشومان بوزو، هغه ته شاپینګ وکړو، والو کالی بوټان شین. او بیا دلته زمونږ د سی اختر چی اومده علاقان سره لوب کوي، د لوب نه راشي، د شپې وي د شي سار راجیک شو، مونږو کو جماعت کې بل د غاړې ورکو ناشتو کو بیرته کوټو ته ننوزو ویده شو. نو هغه خلک خوش نصیب دي کوم چې په خپل یواد کې خپل کورنۍ سره اختر تیری.
یعنی هغه ډیر خوش نصیب،
هغه ډیر خوش نصیب دی.
او منیجر صاحب لا شنو لته وروالو سي دخي خبرې وکي.
السلام علیکم ټول افغانستان هیواد ته اختر مبارکي. الله پاک دې خوشاله او آباد او الله پاک دې لا قربانیا ټولې کما قبول کی. سلام منځونو مونږ ته دواګانې کوي، میچونه مل روان دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو اختر مبارک. قربانیا الله پاک په خپل دغه قبول او منزور کړي داخل دی اجان او غازیان سره ټول مسلمانانو.
آفتاب صاحب که خاطر خپل راته دلته خلک پوښتنه پرون کیچ د چونی و غلطه دی د کیچ نه روسته ل چوی نو دا څومره رښتیا نه وی ویل کنه
وای نه ویرو ته چې د عثماني ولې کبل چا سره بالکل هنګو خبر نه کولې چې مونږ وسه دغه ګل سره به خید د سوچې
دا چې یقین نه کوم زمره خکې چې نه ولې
روسته بیا چا یو څوک پر کو شان
نه وی ویښه
ویښه لکم دا نه
لیکفته ځان ته حیران و منیجر سماله وو کنه نو بس الکان می بلډینګ کې سان سره یخ کړل
مونږ
هم دا زما لازم ما خاطره وکړه کټ کې بالکل ډیر
زما یعنی دا کېچ
دا کېچ
واکه نه کېچ مننه. نو بیا هم ګران لیدونکو زه هم په خپل وار سره تاسو ته مبارکي وایم.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو لاندې خبرې مو واورېدې. دوی د کرکټ د ملي ټیم د مدیر شیراغا همکار پر فیسبوک باندې نن سهار لایو وغږېدل. ما هم د دوی غږونه تاسو ته خپاره کړه د اختر په مناسبت غږونه یو او د همکار صاحب نه مننه کوم ما پیغام ورستولې او د دغه غږونو د اخیستلو اجازه مې ترې اخیستې. خدای دې وکړي چې دوی خپه نسی، یوازې د خلکو اوریدونکو لپاره مې د دوی پیغامونه راخیستي دي چې اوریدونکي واوري. بیا د هم د دوی اختر مبارک او ستاسو د هم اختر مبارک. مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو واورېده. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ولسته د اختر وینا په داس وخت کې وکړه چې پر کابل ښار د راکټو حمله کړي. امنیتي چارواکي وایي چې لشت لږه 12 راکټ نن پر کابل توغول سي بي. د کابل ښار د اولی ناحیه د ریکاخانی په کوڅه کې وسلواله حمله پای ته رسیدلې ده. د کورونیو چارو وزارت ویان نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل چې حمله دوه یا دریو تروریستانو کړی و. د دې حمله مسؤلیت چا نه دی اخیستی. نجیب دانش وویل د ریکاخانی په کوڅه کې په دې حمله کې دوه پولیس زخمیان شوي دي. وسلواله طالبانو یو څلور شپږ ملکی وګړي چې کندوز ته نږدې د کابل لارې کښته کړی و خوشې کړل. یو افغان چارواکی رویټرز خبري اژانس ته نن ویلي چې وسلواله طالبانو شل عسکر او پولیس ورسره بیولي دي. دا خبر د کندوز د ولایتي شورا یو غړي غلام ربانی هم تایید کړی او ویلي دي چې وسلواله طالبانو دغه شل پولیس او عسکر نامعلوم ځای ته بیولي دي. ایران یو جنگی جټ الوتکه جوړ کړی چې ټول مواد یې د ایران کورنۍ محصول دی. د کوثر په نوم دا نوې جنگی جټ الوتکه د ایران د ملي دفاعي صنعت په نندارتون کې شودل سوې ده. د ایران دولتي خبری اژانس تسنیم وایي چې د الوتکه سل په سلو کې د ایران د نن جوړ سوې ده. پن انټرنیشنل سازمان نن د اوکرایني لیکوال او فلم جوړونکي اولیه سنسوف د غذایی اتصاب سلامه اورت لمانځي. اولیه سنسوف د روسیې له لوري د کرامیا د اشغال له سترو مخالفانو دی. هغه په 2015 میلادي کال کې د روسیې یوې محکمې د تروریستي فعالیتونو د پلان په جرم په 40 کاله زندان محکوم کړ. او د چک جمهوریت او سلوواکیا خلک نن د هغې ورځې 15مه کلیزه لمانځي چې د پخواني شوروي اتحاد ټانکونو په پراګ ښار کې د اصلاح غوښتونکو پاڅونونه وځپل. د 1918 میلادي کال د اګست په 20مه او 21مه د پخواني چک سلوواکیا اشغال پیل سو او په 1919 میلادي کال کې د پخواني شوروي اتحاد لړنګېدو سره پای ته ورسید.
خبرونه تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک لوستلای شي. اوس هم وروستی راپور د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي سږ کال د نورو کلونو په پرتله د څارویو بیې لوړې او د دوی اقتصاد کمزوری دی. دوی وایي د کار نشتوالی او قیمتي خلک دومره ځپلي چې د قربانۍ د مال اخیستلو توان نه لري. وصل وصال په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به دوه اونیز پروګرامونه هم خپاره شي.
د روانو نامنو ترڅنګ وچکالی د کار نشټواله او د خلکو کمزور اقتصاد غسدي چې خایسه کل زیات شمیر خلک د قربانی سنت پر ځای نشی کړای. د کابل خاریوش میروسیدون کوي په دې وروستیو کې د خلکو اقتصادي وضعیت دومره کمزور